پیام شما نظر شماست.
سلام لغرمی مخکې لاس بجیش فزه صفی ولستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاستو ایم پیل په خبرونو کو
د ملګرو ملتونو د سازمان د نفوسو ادارې سیمایز مشر د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزیر سره په کتنه کې په لرو پروتو سیمو کې د نویو روغتیایي مرکزونو د جوړولو د خدمتونو د کیفیت د ښه کولو او د نړیوالو مرستو په جذبولو خبرې کړې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د راپور له مخې پیوس میت د طالبانو د عام روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالی ته ویلي ملګری ملتونه هڅه کوي په افغانستان کې روغتیایي مرکزونه زیات کړي او په دې برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. د پداسال کې د چلو گاونډیو پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو دراتګ او په هیواد کې دننه د خلکو د بې ځایه کېدو له امله د افغانستان روغتیایي خدمتونه تر فشار لاندې راغلي. د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ایډ اعلان وکړ چې د پاریس د 2023 کال په نندارتون کې د افغانستان د 600 کیلوګرامه زعفرانو د پلورلو قرارداد ثبت کړی دی. د دې ادارې په وینا د دې کلنی قرارداد د ارزښت 1,000,000 ته رسیږي. د دوشنبې په ورځ د اقرب په 14 د ادارې وویل دا قرارداد به په نړیوالو بازارو کې د افغانستان د زعفرانو مقام لوړ کړي او د دغه هیواد د خلکو د ژوند له ښه کېدو سره به مرسته وکړي. د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس او د دغه هیواد پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په پنسلوانیا ایالت کې رای ورکوونکو د هڅولو لپاره خپل وروستي کوښښونه وکړل. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور په اساس پنسلوانیا یو له وو کلیدي ایالتو دی چې تمه کیږي د متحدو ایالتونو د انتخاباتو برخلیک وټاکي. د ډیموکراتانو نوماند اغلی کاملا هاریس او جمهوری غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ تقریبا په یو وخت د پنسلوانیا په سویل ختیځ کې په دوو کوچنیو ښارونو راڅرګند شول. هاریس او ټرمپ دواړه د پنسلوانیا د ټاکنیز کمپاین په جریان کې د 19 ټاکنیزو پلاوو د ترلاسه کولو لپاره خپلې وروستۍ هڅې وکړې. د امریکا ولسمشرې ټاکنې نن د نومبر په 15 پیلېږي. د عراق د شیعهګانو ستر مذهبي مشر آیت الله علي سیستانی په خپل هیواد کې د بهرنۍ مداخلې د مخنیوي پر اړتیا ټینګار وکړ. سیستانی دا ټینګار وروسته له هغه وکړ چې د ایران له لوري د عراق له خاورې پر اسرائیل د برید د احتمال په اړه راپورونه خپاره شول. د آیت الله سیستانی د دفتر ویب پاڼې د دوشنبه په ورځ د اقرب په 14 د هغه له قوله لیکلي وسلې باید یوازې د حکومت په لاس کې وي او په عراق کې بهرنۍ لاسوهنه په ټولو ابعادو کې باید پای ته ورسیږي. د دغه بانفوذه شیعه مشر په وینا عراقیان باید له تیرو تجربو درس واخلي او له بحران څخه د وتلو د هیواد د بریالیتوب او پرمختګ لپاره هڅه وکړي. د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې سبا چهارشنبه د دریو یورجنیو سیالیو لومړی مسابقه کې سره مخ کیږي. دا سیالي چې د افغانستان په کوربتو په شارجه کې کیږي د کابل په وخت په 2:30 پیلېږي. په پام کې دا دواړه لوبډلې د روان نومبر په 9 یعنی د شنبه پرز 2 او د نومبر په 11 دریمه یورجنی سیالي هم وکړي. د کرکټ په بل خبر کې به تم شغدا چې د افغانستان او نړۍ د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان چې میاشتنی عاید 9.5 میلیونه افغانۍ ته رسیږي د نړۍ د لوړو عاید لرونکو ورزشکارانو په لیست کې شامل شوی. د هندي رسنوی د راپور له مخې راشد خان چې د ګجرات ټیم غړی دی کلانی معاش 100 میلیونه افغانۍ ته رسیږي. راشد خان د دې ترڅنګ چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو له کلیدي لوبغاړو دی. دا مهال د هند کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل له لویو ستورو ګڼل کیږي. راشد خان یو خیریه بنسټ هم لري چې په 2013 کال کې تاسیس کړی او له یتیمانو او بېوزلو ماشومانو سره د تعلیم او روغتیا په برخه کې مرستې کوي. د راپورونو په اساس د ګجرات ټایټنز لوبډله چې راشد خان پکې لوبیږي سږ کال بیا هم د راشد خان د ساتلو لپاره لیوالتیا ښوولې. د هغه سږنی معاش شاوخوا 2 میلیون ډالر ته رسیږي. د د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې په افغانستان کې پر ښځو د بندیزونو له کبله هغو ستونزو ته اشاره شوې چې نړیوال او کورني مرستندویان ورسره مخامخ شوي دي. دا راپور په افغانستان کې پر ښځو ورځ تر بلې د زیاتېدونکو بندیزونو او پر مرستندویو ډلو د هغو د اغېز په اړه نهمه سروې ده. تفصیل د عصمت څاروان په ریپورټ کې.
ملګرو ملتو په یوه تازه راپور کې هغه عملیاتي ننګونې توصیه کړي چې پر ښځو د طالبانو د بندیزونو له کبله افغان او نړیوالې مرستندویه ادارې ورسره مخامخ شوي دي. دا راپور په بشري اقداماتو کې د جنسیت کاري ډلې او بشري مرستو ته د لاسرسي کاري ډلې خپور کړی دی. دا سروې د 2022 په دسمبر کې په ناحکومتي مؤسسو کې د افغان ښځو پر کار د طالبانو بندیز چې وروسته یې د 2023 په اپریل کې دغه بندیز ملګرو ملتو ته هم وغځاوه او همداراز د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون له مخې نور محدودیتونه هم وضع شول، د ښځو خلاف د محدودیتونو له امله رامنځته شوي ستونزې رادغاړي. په دې سروې کې د ملي نادولتي مؤسسو، نړیوالو نادولتي مؤسسو، د مدني ټولنو او د ملګرو ملتو د ادارو په ګډون 1024 ځوابویونکې ادارې شامل دي چې د بشري مرستو او بنسټیزو بشري اړتیاو په برخه کې مرستې رسوي. د ښځو او ټولنیزو چارو فعال عادله بهرام نظامی په نړیوالو کورنیو مرستندویو مؤسسو کې د ښځو حضور ډیر مهم بولی او وایي چې د ښځو د محدودیتونو زیاتېدا به پر ټولنه ډیرې ناوړه اغېزې ولري. د دلیل داسې په ګوته کړ.
دا میرمنې وی چې د کولای شوې چې په کومکونه چې بې وزلو خلکو ته باید ورسېدلې وای، دی په سمه توګه ورسولی شوې، یعنی په کورونو کې چې ټوله میرمنې دي دی په ډېره ښه توګه هغو کورونو ته هغه مرستې ورسولی شوې. یعنی د ښځو د کار مخنیوی نه او په ښځو باندې بندیز لګول دا د ټولنې ته ډېر غټ خطر دی، هېواد ته ډېر غټ خطر دی او خپله خپلو میرمنو ته هم ډېر غټ رسق دی چې زیاتره میرمنو په دومره سات کار کا چې هغه د پکور کې نارینه نه لارل، یعنی د کور هغه نفقه ټوله د دې په غاړه و. هم د یو غټ ضربه په خپلم دوه میرمنو ته ده او هم د ضربه هیواد او هیوادوالو ته.
د ملګرو ملتو د راپور له مخې د طالبانو نوی قانون چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم یادیږي د هغو افغان ښځو لپاره ننګونې زیاتې کړي دي چې په بشري چارو کې کار کوي. راپور وایي چې ښځې اوس باید کار ته د تګ لپاره له محرم سره سفر وکوي او د محدودیت پر 23% مؤسسو اغیز کړی دی او په ځینو ولایتونو کې 22% ښځې په بشپړه توګه له دفترونو یا صاحبي ځایونو څخه منع شوې دي. د دې سروې له مخې 40% ځواب ویونکو هم د اندېښنې او امنیتي ستونزو د زیاتوالي راپور ورکړی دی. راپور زیاتوي چې د طالبانو له لوري لګول شویو محدودیتونو د اړیکو او همکارۍ په برخه کې خنډونه جوړ کړي او 25% مؤسسې د دې لپاره چې ښځې د کار ځای ته تللی نشي او له لیرې کار کوي په ارتباطاتو کې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په راپور کې یادونه شوې چې ښځو ته د کار تر ټولو ډېر جوازونه د روغتیا په سکتور کې ورکړل شوي دي. په راپور کې راغلي چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونه په ټولو ولایتونو کې یو شان نه دي، خو تر ټولو ډېر بندیزونه په کندهار، ننګرهار، کابل او هرات کې او په ځانګړي ډول د دغو ولایتونو په کلیوالي سیمو کې عملي کیږي.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهمه دي؟
څنګه دا ټاکنې ستاسو پر ژوند اغېز کولی شي؟
موږ یې درته وایو.
د نومبر 15 د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې،
ټول آزادي رادیو
زموږ آنلاین پاڼه هم تعقیب کړئ.
د امریکا خلک نن د خپل واد د نوي ولسمشر د انتخابولو لپاره خپل رائے کاروي. شاوخوا 240 میلیونه امریکایان د رائے ورکولو په شرایطو برابر دي چې لوی برخه مخکې تر مخکې رائے اچولې دي. د انتخاباتو د دیموکرات او جمهوریپال ګوندونو د داسې کاندیدانو ترمنځ چې یو د ولسمشري یو دوره تیر کړی او بلې حاضر دمه ده ولسمشر مرستیاله ده. تفصیل و دیسمت سروان په ریپورت کې سره واورو.
ټاکل شوې ده چې د امریکا خلک نن د نوي ولسمشر د غوره کولو لپاره خپلې رایې صندوقونو ته واچوي. نظر پوښتنې ښیي چې د ډیموکرات ګوند د کاندید کاملا هریس او د جمهوریپال ګوند د کاندید ډونالډ ټرمپ ترمنځ به سیالۍ خورا کوټلې او سره نږدې وي. تر پرونه پورې تر 8 میلیونو ډیرو امریکایانو رایې ورکړې وې چې دا د 2000 کال د انتخاباتو د ټولو رایو کابو نیمایي برخه جوړوي. د ان بی سی تلویزیونی شبکې وروستۍ نظر پوښتنه ښیي چې هریس او ټرمپ د رایو له نظره برابر دي. دواړو کاندیدانو تر انتخاباتو یوه ورځ مخکې په کلیدي ایالتونو په چیره بیا د امریکا په شمالي او ختیځو ایالتونو کې په انتخاباتي مبارزو کې ګډون وکړ. د دوړو دیموکرات او جمهوریپالو کاندیدانو تمرکز په هغو ایالتونو دی چې زنګ وهلی سیمه بلل کیږي. د پخوانی صنعتي ایالتونو له 1980 کلونو راهیسې له سخت اقتصادي زوال سره مخامخ دي. هریس د دوشنبه په ورځ د پنسلوانیا په ایالت کې د الین تاون، پیټسبورګ او فیلادلفیا ښارونو ته سفر وکړ. ترامپ خپل ورځ په شمالي کارولینا کې پیل کړ او بیا پنسلوانیا او میشیګان ته لاړ. ویل کیږي چې که ترامپ انتخابات وګټي نو نوموړی به لومړنی ولسمشر وي چې له لومړي وار ولسمشرۍ وروسته دوهم وار انتخابات بایلي او په درېیم ځل انتخاباتو کې بریالی کیږي. نوموړی د نیویارک یوې محکمې په جرم تورن کړی و او د بریالیتوب په صورت کې به د ځان خلاف جوړې شوې دوسیې لغوه کړي. له بلې خوا کاملا هریس چې اوس د ولسمشر مرستیاله ده د بریالیتوب په صورت کې به د امریکا په تاریخ کې لومړنۍ تورپوستي ښځه وي چې د دغه هیواد ولسمشرۍ ته رسیږي. د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد زمان سانیگزای وایي چې دواړه کاندیدان د ولسی ملاتړ له نظره سره برابر ښکاري او له همدې کبله د ده په باور د انتخابات حساس دي.
زما په نظر باندې دا انتخابات ډېر یو بیخي ډېر حساسه مرحله کې پیښیږي. د دې په خاطر چې موږ دوه حزبونه لرو، مشکل دلته ده چې دا دوه حزبونه سره برابر روان دي.
د امریکا په نننیو انتخاباتو کې نږدې 244 میلیون امریکایان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي چې دا شمیر د تیر ځل د ولسمشرۍ تر انتخاباتو زیات دی او دا د دې ښودنه کوي چې رای ورکولو ته د خلکو لیوالتیا تر پخوا ډېره شوې ده. د 2000 د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو کسانو 6.6% خپلې رایې وکارولې. د امریکا په ختیځ کې چې ورځ پکې مخکې پیلېږي د رای ورکولو مرکزونه چهارشنبه د سهار په 6 بجې پیلېږي. د امریکا د سهار 6 بجې د افغانستان د ماسپښین له 3:30 بجو سره برابرې شي. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو حکومتونه او ولسونه د امریکا انتخابات په ځیر څاري. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د خبر له مخې د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت د امریکا انتخاباتو ته به اشاره ویلي چې د دوی حکومت له درستې نړۍ سره د شو اړیکو غوښتون کړي او د امریکا راتلونکی ولسمشر باید د ده په وینا د افغانستان په اړه رښتونی او مثبته پالیسي غوره کړي.
د آزادی میلمه د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم د خبرونه ته مو داسې او څوک میلمه کړی دی چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو خزو په تیر بیا د کندو او رندو لاسنیوړی کړی دی. زموږ میلمه نه ده انارګل زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې له لارې بې وزلو خزو ته مرسته رسوي. اغل زیرک خبرونه ته ښه راغلاست. په پیل کې که په خپل ځان اوریدونکو ته وروپیژنې مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې د ازادي راډیو له لارې نه اول سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، بیا د دغه راډیو له لارې نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلی یم او فعلاً دغلته اوسېږم. یعنې ما تر 12 پورې مکتب ویلی ده او 4 کاله مې پوهنتون ویلی ده. په مکتب مې دی علی مخزن په لیسه کې یو مشهور لیسه ده په پکتیا کې. دغه په لیسه کې ما تر ټولو پورې خپل زده کړه سرته رسولې. بیا پنتون می ده زمزم پنتون کې دی د ډیپلوماسي بخش ما پنتون دلته ویل دی پکتیا کې. او ما په پکتیا کې په څوارلس ولسوالۍ کې مختلفو کلیو کې ما خدمت کړی د ښځو لپاره د ټولو دفتر سره اوس هم فعلا وظیفه لرم.
کراش دې ته چې تاسو ویل چې په پکتیا کې مو ټولې زده کړې هلته کړې دي، لوړې زده کړې مو هم هلته کړې دي، دا په ګردیز کې و ټول که بنور ځای کې؟
دا ټول په ګردیز کې و. یعنی په کومه سنه کې زما خپل دولسم صنف پاس کړی دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې و. ډېره یو ښه دوره و. پنتون مې د اوس ویلي دی بعد لغې نه هغه هلته خو یعنی دولسم اسناد بس څوک اخیسته که نه هغه یعنی ډېر داسې په لوړه درجه معرفي کېده. خو پنتون مې دغه امارات اسلامي سه کله راغله په 2020 کال کې. په هغه کال کې شپږ سمستره مې ویلي او دوه پاتې و. بیا دوه سمستره مې په دغه اوس په امارات کې وویلي. هلته مې لیکلي چې اخوا دې خو بس مشکلاتونه و خو موږ کوشش وکړ چې هغه دوه سمستره ووایو. او بدبختانه سه مایوسه په دې سه اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی.
ولې مو ډېر په ځان سره لوړو زده کړو ته مخه کړله؟ تاسو ویلي ډاکټر نجیب په وخت کې
خو داسې اوس د افغانستان خلک خصوصا دغه ښځینه طبقه خو ډېر دغه اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي که نه. ولې په دې چې موږ اقتصاد ضعیف و او نور داسې د کور څوک نه اوس کار یې کړی وایي. ما یو خاوند اوس هغه د جمهوریت په وخت کې دلته خپله دولت کې وظیفه لرله. یعنی تاسو ته بهتره معلومه ده سم مخکې هغه کسان چې رشوت یې نه خوړل، غلا یې نه کول او د حق یې نه خوړل. یعنی د اوسایي منصب معاش د هغې روده ډګرولي و. دومره معاش یې نه و. د هغې په معاش باندې موږ ګزاره نه څه کوي. ما وغوښته سې دولسم مې خلاص کړی و. ما غوښته سې زه وظیفه وکړم. یعنی وخت مې نه سو پیدا کوي. بیا په اخر کې مې تصمیم ونیول سه اول کې خو دغه دولسم اسناد سې هر چا لرل هغه ډېر داسې یعنی ښه و که نه. دوی هر څوک د احترام په سترګه ورته کتل سې دا دولسم پاسه ده. ورو 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 یعنی هغه لیسانس مهم سو. باید څوک هر څوک لیسانس سوي. باید ماسټري ولري، دکترا ولري. ما هم غوښته سه زه باید پنتون ووایم. ولې په دې سه زه زما قوي نه یي. زه نور نه شم کولی چې وظیفه وکړم. یعنې که نه سې داسې وګورې د اسناد نه مغه تجربې کاري ډېر ښه یي. ما تجربه زیاته ده خو مګم اسناد مې نه و. بیا ما دا اقدام وکړه. ما پنتون وویلې. هغه پنتون مې شپږ سمستره وویل. دوه سمستر پاتې شو لې ګډوډي و. اوس امارات سره راغله. بعد لېغې نه سې بیا پنتونونه شروع سو. بیا هغه کوشش موږ سه هغه دوه سمستره نور هم ووایو. نو اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی په پنتون خلاص کړی.
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پوهنتون ده اوس هم فعال ده؟ دلته مو کومه رشته ولوسته؟
اوس هم فعال ده خو پس خو نه د ښځینه وو لپاره، نه د فیم لپاره، نه د نارینه وو لپاره.
اداره او ډیپلوماسي؟
اداره او ډیپلوماسي و.
دا مو خوښېده دا رشته؟ او آیا اوس چې دا کار کوئ د رشته سره تړلی ده دغه کار چې مخته وړئ؟
بس تړلی دي و. هسې نه خو دا خو اداره او ډیپلوماسي پورې اړه نه لري که نه. موږ خو اسټیلو سره څه کار کوو که نه. زه خپله د افلاق د فیمل د بخش افیسره یم. یعنی ټول خود کفایي پروژې دي چې موږ په ساحه کې پروژې تطبیقوو د ښځو لپاره. څه مثلا ښځې د دغه پروژې نه برخمنې سي. ښځې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي. څه موږ مثلا څومره حق لرو، څومره حقوق لرو. موږ باید څه وکړو چې موږ په خپله پښو ودرېږو. زه دغه پروژې سي د خود کفایي لپاره.
د ښې موضوع تاسو یادونه وکړله چې کلیوالې ښځې څه حقونه لري. آیا دوی په دې پوهېږي چې حقونه یې څه دي؟ دا یوه جالبه موضوع وه. دوه ورځې مخکې د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ و. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپل ایکس پاڼه کې لنډ لیکلي دي چې وایي راځئ چې په ګډه د کلیوالو ښځو حقونو ته پراختیا ورکړو. تاسو چې دومره کلونه تجربه لرئ، کلیوالې ښځې په دې پوهدي چې حقونه یې څه دي، کومو حقونو څخه دوی باید برخمنې واوسي؟
اوس خو موږ او تاسو وایي کلیوالې ښځې خو څه کوي. یو ماشوم هم په دې پوهېږي چې څه حق لرم که نه. ښځې خو پوهېږي. ولې په دې اوس ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی. ولې په دې څه خلکو رادیوګانې اوري، تلویزیونونه ویني او مثلا اوري که نه. جمهوریت کې خو سې بعضې برنامې به و. مثلا د مور ورځ به و، د معلم ورځ به و، د ښځې ورځ به و. موږ به د هر ولسوالۍ نه ښځې دعوت کولې. دلته لوی تالار و. موږ به ښځې دعوت کولې. ښځو ته به م توفیه ورکول. مثلا ښځو ته به مسې تاسې دا حق لرئ. مثلا خاوند هم دا حق لري، ماشومان هم دا حق لري. یعنی هر څوک په دې باندې پوه و چې زه څه حق او حقوق لرم. خو بدبختانه اوس زیاتر په ولایتو کې، جنوبي ولایتو کې، دغه کوم حقوق چې اسلام ورکړی دی هغې نه هم هغه حنانات ډېر متبر که نه. خو یعنی د وخت او زمان سره خلک پېږي. یعنی و ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی.
بل تاسو ویل چې ډېر کلونه مو کار کړی، کوی شي چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کارکوونکي پاتې شوي یاست، او تر ډېره مو آیا کاری چوکاټ کې د بې وزلو ښځو سره مرستې کولې، او که په ټوله کې د لریو کلیو او بانډو له بې وزلو خلکو سره؟
مختلف
په کومو برخو کې مثلا کولی شو څه ډول لاسنیوی مو کړی دی؟ په کلیو بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، ډېرې اړتیاوې شاید مختلفې وي.
پکتیا خو یو خصوص لري، خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګردیز نه درته دی، لرې پرتې ولسوالۍ دي. ولسوالۍ د صدیقې یو ښځه سکونډه کېږي، سره اقل که یو ماشوم ولري بس نور د اجازه نه لري چې دا بل میړه بل واده وکړي. که لاس ماشومان ولري بس په هغې باندې به کښېني، د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي. نو موږ غوښته موږ به سروې کول ګرځېدو، بس دغه خور مثلا نشته ضرورت لري. مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله، موږ باغونه جوړول. مثلا که داسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور داسې عاید نه لرله، موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی. مثلا پسونه هم ورکړی دي، چرګان هم ورکړی دي، غواوې هم ورکړی دي، چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي. په اول قدم کښې ترینینګونه ورکړی، چې مثلا که ته د غوا ساتې، د دغه غوا ساتنه پر ساتنه او روزنې په باره کښې موږ دوی ته ترینینګونه ورکړی، چې موږ تا ته د غوا درکوو د دې لپاره یې درکوو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتې، خپل بچیان دې پرې وساتې، هغه باقیمانده شودې مستې سوي هغه خرڅ کړي، د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور ټول مشکلات ضرورت پرې حل کړي. یعنې موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی، موږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو.
دغه پروژې مو چې تطبیق کړي دي، بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه یې ورکړې ده نه ده ورکړې؟
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ کېلو. یو دفتر څه تقریبا د شل درویشت کاله کېږي چې دا فعالیتونه فعالیت جوړ کړی په پکتیا کښې. یعنې زیاتره پروژې دغه اوس بندې سوې، کارونه یې وتړل شو. خو ټیلو هغه پروژه ده که نه، چې یو خو د چا حق نه خوري او بل هر کار یې شفاف ده، هغسې سروې کوي. اما کوم کس مستحق وي هغه کس انتخابوي، او هغه کوم شی چې دوی ولري هغه هغې ته یې رسوي.
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکرارېږي، وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي، دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري، د خوړو په خوندیتوب کې، د ښې تغذیې په برخه کې، او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې. ایا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي، کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالته راپورته کړي؟
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم، زه د دې پلوی یم، زه د دې طرفداري کوم. ولې په دې چې یوه ښځه په کور کښې ده، هغې ته یتیمان پاتې دي که نه، که چېرې د دې لاسنیوی کېږي، د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي، د دې سره یو مرسته کېږي، کومک کېږي، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. ولې په دې چې هغه بل څوک نه لري، واړه یتیمان ورته پاتې دي، بل طرف ته یې مخ نه اوړي، نو مجبور شي د دغسې ښځو نه باید لاسنیوی وسي او د دغه کار باید ملاتړ وسي.
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی، په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوئ؟ هغه چې په کورنۍ کې اوسي، خاوند لري، نور کورنۍ نور غړي لري؟
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم، دا ما عادت ده که نه، تبعیض هېڅ خوند نه راکوي. زه باید یو انسان تبعیض ونه کړي. مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کې چې هغه په کور کې زوی هم لري، خاوند هم لري، مګم هغه زوی او خاوند یې مخکې کار لرله، معاش یې اخیسته، یا مثلا د کوم بل تجارت یې لرله، کوم بل کار یې لرله، اوس یو شی هم نه لري. هغه هم نن ضرورت لري حکومت ته. یوه ورځ موږ دلته جمع کول، ما چې هغه کسان خو چې پیسې یې لرله، سرمایه یې لرله که نه، هغه خو اوس وایي څه نهشته، څه نه یې لرله هغه بیخي په صفر کښې سر ده. یعنې اوس په د اوس فعلي شرایطو کښې د هغه کناری نه لري او کوي نه لري، د ټولو اقتصاد صفر کښې سر ده. ټول مرستو ته ضرورت لري، کومک ته ضرورت لري، لاسنیوی ته ضرورت لري. قسم د داسې کسان دي چې پنځه زمانې په کور کښې دي، شپږ زمانې په کور کښې دي، بس عاید نه لري، هغه هم
روزی
تبعیض نه خبره تیره شي. یو دا چې ډېر مستحق دی، یو دا چې ډېر مستحق نه دی، دغه توپیر تاسو څنګه کولی شئ چې مثلا چا ته مرستې ورورسوئ، هغه لومړیتوب چا ته ورکوئ؟
مثلا یتیمان لري، کور کې بېوزلي دي، نارینه نه لري، هغه ډېر مستحق دی. په اول قدم کې باید یو غو لاسنیوی وسي، دغه کسانو سره باید مرسته وسي چې هغه کور کې سرپرست نه لري او نانور د کور نه لري، دغه سره باید په اول قدم کې مرسته وسي، کومک وسي.
دومره موده کې چې تاسو په تېره بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی، بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته یوې منطقې ته، د دوی تاسو سره چلند تاسو داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب، زه همدغه اوسې تاسو سره غږېږم، ما ته بېخي ژړا رسي. یعنې دا ښځې دومره دي موږ سره صمیمي دي که نه، چې ما سره د ټولې شمېرې دي، یعنې ټولې ما ته د کور نه وایي. تاسو باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو چې موږ په کور کې ناست وو، تحولات راغله، بل یقین سو موږ به بیا سروې کړی وو، په جمهوریت کې هم کړی وو، دا هر څه پاتې سو ګډ ور سو کار کنه. بیا کله چې موږ دوارې لاړو د یو نم نظارت کولو سه، موږ دا سروې کړی وو د خلک په جای دي که نه دي، چې موږ بېرته دوی سره هم څه تعهد کړی وو، په هغه تعهد باندې عمل وکړو، چې موږ بېرته دوی تللو د دوی کورونه هم سروې کړل. قسم ده که نه، دغه اره ښځې به داسې د خوشحالۍ نه بلکې سپټاپو لب زړل سوه، خو دا امید بېخي نه لرله چې تاسو به بیا راځئ چې موږ پوښتنه کوئ. یعنې دومره ښه خاطره موږ د دوی لرو، یعنې بېخي ټولې موږ ته داسې څه ویل که خوندې مندې قسم د هرې وایي په زنګونه وکړي پوښتنه وکړي، سو اوس خو نه راځئ، اوس خو د موږ پوښتنه نه کوئ که څه زن شي که نه، هرې وه دوی خپله دې موږ پوښتنه کوي، دومره صمیمي دي دا خلک.
ډېر ښه اغلی زیرک، ستاسو کار واقعا هم د ستاینې وړ دی. په لرې کلیو او بانډو کې چې مثلا تاسو دغه د په تېره بیا د ښځو لاسنیوی کوئ، مخکې خو تاسو که څه هم لنډه یادونه وکړله د خپل شخصي ژوند، تاسو ویل چې شپږ ماشومان لري، کوئ شئ راته ووایئ چې ماشومان مو غټ دي، زده کړې کړي دي یا کوي؟
نورې صاحب زده کړې کړې دي، یو زوی مې هم دغه زمزم پوهنتون ویلي دي، سارنوالي او قضایې وویلې، بل زوی مې د غاښو پرنسې دندانې وویلې، او بل زوی مې دولسم نه خلاص و، یو کل پوهنتون یې وویل ادبیات اداري، او د ډېرو مشکلاتو اقتصادي مشکلاتو د وجې نه دغه یو دوه هفته کېږي چې دوبۍ ته مې لېږلې په ویزټ باندې، هلته ویزا لګوي، هغه کار کوي، نو بس مجبوریتونه نه کېږي چې کار هم نه یو فامیل در پسې بیا نه کېږي، او لورکۍ مې چې دغه یوه لورکۍ مې دولسم نه خلاص و، د بل لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاص و، یو کال پوهنتون یې وویل چې دغې هغه خپل انتخاب یې سو ژورنالیزم، یو کال پوهنتون یې مو وویل، بعد له هغه نه پوهنتونونه متوقف سو، نو بیا پاتې سو. نو اوس مې ورته ویل چې ولو جلکۍ ته په کور کې دغسې بې سرنوشته پاتې کېږي، نو دا څه داسې زده دي، هغه دې هم له زړه وځي. اوس دلته یو شخصي پوهنتون ده د رڼا په نوم، هغه قابلګي او نرسنګي ده، بېرته مې په یغې کې اوس ورته داخله وکړه، اوس هغه پوهنتون وایي بېکاري نه، اوس هغه مت
دغه د دو لوڼو چې تاسو یادونه وکړله، دوی څه غوښتل چې کومې رشتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه له محروم دي؟ محرومې دي
د یو لورکۍ خو مې ژورنالیزم سره یې علاقه لرله، بیا دولتي پوهنتون ژورنالیزم کې کامیاب هم شو، او د بله لورکۍ مې چې جامه درته وکړه چې دولسم نه فارغ دی، بس د نظامي هغه سره علاقه لرله، دې ویلې چې زه هغه اکاډمي پولیس وایم. نو اوس د بله برس مې ورته ویل معلومات چې تا ته به هم دغلته ثبت نام وکړم، ته به هم دغه زمزم ووایې، دې ویلې چې زه زمزم نه وایم، او زه بس کله خدای یو رحمت زه بیا افسري وایم، هلته سره سخ
نن خپل خواخې ته دې پرېښې دي چې هر څوک
وایي.
په ټوله کې تاسو ویلې چې په پکتیا کې په څوارلسو ولسوالیو ګرځېدلي یاست، او دغه د ټي ایل او سره چې تاسو کار کوئ په دومره کلونه، خلکو ته مو مرستې رسولې دي په تېره بیا بېوزلو ښځو او کونډو ته؟ مخکې مو چې دا مرستې رسولې او اوس یې چې رسوئ، آیا په مرستو کې په دې وروستیو کې کوم کمښت راغلی دی؟ نشي کولی چې په هغه ډول مو چې په تېر د جمهوریت دوره کې په تېره بیا له دغو بېوزلو کسانو سره مرستې کولې، اوس نشي کولی، آیا هماغه ډول مرستې ورسوئ؟
د مرستو اندازه هم کمه شوې ده، او بل موږ هم داسې په ازادانه توګه نشو کولی چې لاړ شو، مثلا د دوی نه نظارت وکړو، د دوی د کارونو نظارت وکړو، دوی دې ته نه وکړو، شاید دوی نور څه غواړي، مثلا څه تقاضاوې لري، هغه کوم مثلا د باغداري پاکله یا د زراعت پاکله چې موږ تخمونه ورکړې، موږ د هغو نه نظارت وکړو، څه وایي ګورو، شاید دوی په صحیح صورت په صحیح طریقه استفاده تر کوي که نه کوي، واقعا کمښت راغلی، ولی په دې سره اوس ډېر موسسات کم شو کنه.
په ټوله کې په پکتیا کې ځمکه ډېره کمه ده د کرنې په تېره بیا. د دغسې ښځو چې تاسو لاسنیوی کوئ د بېوزلو، هغه برخې مو ځانګړې کړي دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی تر یوه حده پورې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو باندې ودرېږي؟ مثلا هغه کومې برخې دي؟
بالکل، بالکل دا په نظر کې نیولې ده. ما وویل که نه چې موږ سروې کوو، مثلا یو چا ته چې موږ باغ په نظر کې نیولې ده، موږ اته زو د هغې مځکه اندازه کوو، سروې کوو، موږ هغې ته د هغې مځکې په اندازه باغ ورکوو. مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کې مځکې کمې دي د خلکو، په لرې پرتو ولسوالۍ کې ټول غرنۍ مځکه ده کنه. موږ دا په نظر کې نیولې چې په هغه غرنۍ مځکه کې کوم شی حاصل ورکوي. مثلا هلته چهارمغز دي، هلته زنغوزي دي، یعنې قیمتي میوه ده. موږ د هغو لپاره د دغې هغه په نظر کې نیولې دي. خلکو ته ولې په ټیلوغ د ډېر وخت کې فعالیتونه کوي، موږ د دوی لپاره د دوی نیالګي هم دلته تربیه کړی دي، انجینران و تربیه کړی دي، بعد له هغې نه ولسوالیو ته وړی دي، په خلکو باندې توضیح کړی دي. یعنی تاسې باور وکړئ، هغه چهارمغز موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توضیح کړی دي چې موږ اوس ورسه وګورو. هغه د دوی هغه خپل غرنۍ چهارمغز یو خوند لري، د ټیلو ته توضیح کړی د چهارمغز لري. مثلا کومه مځکه څه شکلینه ده، موږ هغې ته په نظر کې نیولې د بادامو باغونه مورته جوړ کړی دي. مثلا چې څوک د سبزي لپاره مځکه لري، موږ خلکو ته سبزي ورکړې. مثلا د ښځینهو لپاره دا کچن ګاردن یا باغچې خانګي سوې، د هغو لپاره سبزي په نظر کې نیولې دي. په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړې د خلکو نه میلي، مثلا ته کوم کار کوی سي، باغ غواړي، مدري غواړي، سبزيجات غواړي، هر څه چې دوی خپله تقاضا کړي موږ هغه مرسته ورسره کړو.
ډېره زیاته تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده؟
ډېره زیاته تقاضا خو د دوی صدا د زنانه، خصوصا زنانه زیاتر د مالداري سره علاقه لري. مالداري سره او مرغداري سره دغه سره علاقه لري.
نتیجه یې مور کړې ده؟ مثلا هغه چې تاسو سره مرسته کړې دي، که فارمونه مورته جوړ کړي وي، یا د چرګانو، یا مثلا د غواګانو، حتی مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې هم ورسره داسې مرسته کړې دي؟
تاسو باور وکړئ، نورې صاحب موږ هغه کوم پورې پروژه مو د اسلسي په نوم باندې هغه پروژه د موږ ختم شوې ده. بله ورځ کابل نه راغلی و، دغه بسلان سروې او انلاین سروې کوله. بیا څه لاړم، تاسو باور وکړئ چې موږ دوه دوه مېږې ورکړلې وې، کنه اوس یې هغه دوه دوه مېږ ونه چې سره میتر جوړې کړی. بس هغلته مصاحبې ورسره وکړه، دوی ویلې چې موږ مثلا په کال کې دغه مېږې چې موږ ته لنګېږي، دوه بچي زېږوي، خزینه وي، موږ ساتو، د هغه بېرته هغسې موږ ته مېږه سي، غټ سي، او نور بچي وزېږي، او که نر وي موږ یې خرڅوو. مثلا په هغه پیسې باندې موږ د خپل کور مشکلات پرې حل کوو. یعنی خلکو رمې تر جوړې کړی. مثلا د دوه میګو نه یاري ولس میګي، دولس میلې میګي، اته میګي تر جوړې کړې دي. او غوا هم څه ورکړې و، تاسو باور وکړئ څه هغه غوایې که خرڅه کړې ده، یا مثلا وخت تېر شوی د هغې غوسه یې ساتلې ده، یا مثلا هغه غوایې خرڅ کړې ده، د هغې په عوض باندې میګي اخیستې، هغې د هغې نه سودنې جوړې کړې دي. یعنې ډېره ګټوره و دغه
تاسو پکتیا کې فعالیت ممامل تسلط رسولی ده. په تیر جمهوریت کې هم تاسو مخکې موږ خبرې کولې، په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولي کوئ. ښه ووایه اورېدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول؟
ما انتخاباتي کې مقدار کړی، د هغوی عامه په باره کې تبلیغات کړی ده، چې مثلا انتخابات یعنی څه ګټه لري. مثلا انتخابات په کومه طریقه کېږي؟ د صحت په بخش کې د ټولو طرفه موږ یو پروژه لرله، د صحت په بخش کې ترینګونه ورکړی دي خلکو ته. مثلا ما خپله 9 کاله ما د جندر بخش کې مقدار کړی، په یو کور کې سزه تللی. مثلا تاسو باور وکړئ، زه یو کور ته تللی وم، جندر په بخش کې زما کار کول، جندر افسر وم، چې نارینه و ښځه و خاوند و په کور کې، دوی خپله لور ورکړی و، حتی ښځې تر خبر هم نه و چې دوی ما کېنه مال ولې د لور خو دسې نه ده، څه د پلار حق لري؟ آیا د ښځه په کور کې حق نه لري؟ دا یې مور ده، د تا نه د دې حق ډېر ده. ته ولې د دې سره، تا ولې مشوره نه کوله؟ تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته؟ یعنی تاسو باور وکړئ، د هغې ښځه او مېړه په ژوند کې دومره تغییرات راغله کنه. څه دا خپله منګل و، اخیر څه تللی و، منګلو ته تللی و، ماته د منګلو نه چهارمغز را وړی و. یعنی تا د ترینینګ په باره کې، یا تا د هغه خبرو په باره کې، له برکت یې په کور کې ډېر تغییرات راغلی. نو
دا غیتا شیرینی ده. دا تاسو د جندر یادونه وکړله، د جنسیتی برابری پخوانی وخت په پام او د اوسنی وخت په پام تغییرات راغلی دي په ټوله کې. کوای شي چې د راته ووایه چې په کلیوالي سیمو کې د اوسنی وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي؟ یعنی ښځو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سرته رسول، آیا اوس یې کولی شي سرته ورسوي، او که چیرې پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوي دي؟
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي. نورې صاحب، ګوره دلته پکتیا کې، یو پکتیا کې نه، په ټول افغانستان کې چې دوا بخش ته ترجیح ورکړی سی او د صحت او یو د تعلیم تربیه بخش ده. نور خزی مثلا مخکې سه مثلا خزی بتلې په یو پروګرام کې به یې ګډون کول کار به یې کول خپل وظیفه به یې سرته رسوله اوس هغه نصیبه وي. یعنی د ښځې حقوق اوس بیخي د پخونه لاندې ده.
په کلیو کې څنګه وضعیت څه ډول ده؟ تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ، په کلیو کې د ښځو وضعیت
په کلي کې خو والا مخکې ښه وو، مخکې ښه وو، اوس بېرته ظلم په ښځو باندې شروع ده. هغه لرګي دوی په خپل سر راوړي، د پټي کار دوی کوي، مثلا د مالو خدمت دوی کوي، نارینه یې بس غوړ ګرځي، ټول ظلم په ښځو باندې ده. مخکې خو به موږ ترېننګونه ورکول، نارینه به هم کېنوله دوه وروره دا د تا حق ده. سه مثلا یوه ښځه سې راځي، مثلا ته وړو ته راوړي، د سر په سر یې واچوي، دی په سر غرو ته جګوي، نو ته نارینه یې، دا کار باید ته وکړي، دا خو ظلم ده، دا خو ښځه ده، دا خو حیوانه ده. ته مثلا دا د لرګوی پیټه په سر ګدي، دا څومره غټ ظلم ده، دا کار باید ته وکړي. یعنې مخکې به موږ تلو، تبلیغ به هم کوله، دوی سره به غږېدو، ډېر تغییرات په خلکو کې راغلی.
ستاسو تجربه ته په پام، ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي، او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي؟ په ټولنه کې مونږ دغه دود و دستورونه ډېر حاکم دي، ډېر قوي دي. د دغه وضعیت د بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه سره خبرې وکړئ؟
نوري صاحب، ما زه تاسو سره نظر یم که نه، د نارینه په فکر کې څه غلط را دي. دوی نارینه سره داسې ورکړم ته فکر ده که نه، چې دوی په مازغه کې پیچکاري سوی د نارینه ته څه معلومات ورکړل سي، دوی ته څه ترېننګونه ورکړل سي، نارینه څه څه وایي ښځې مني،
همدا خبره مه کوه. هغه د لومړني انتخابات چې د کلي د ولسمشرۍ انتخاباتو که د ولسي جرګې لپاره انتخاباتو په تېرو هغو کې، نو د انتخاباتو سره دا موضوع ډېره راپورته کېدله چې که ښځو ته هر څومره آګاهي ورکول شي بیا هم تصمیم نشي نیولی همغه نارینه ده. حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګېږي، وایي چې چاته باید رایه ورکول شي، تر دې حده پورې حتی فرد نشي کولی. نو ټولنه په دغه شکل باندې ده.
کار کوله که نه برا د سیناریونه اوس حتی د ښځینه او کارتونه به یې ټولول، د سه جمعې دا به یې ویل، په خپله خواښه به یې ویل سه دا مثلا موږ د کورنۍ د ښځو کارتونه دي، دوی اجازه نه لري. خو د دویم ځل لپاره څه یا ما دوی ته تبلیغ وسوه، دوی ته معلومات ورکړل سي، نه ډېرې ښځې پوهوې، تاسو باور وکړئ چې داسې ښځې وې چې د لرې پرتو ولسوالۍ نه به هغه خپل د رایې سنټر ته به یې ځان رسوله. دوی ویلې سه نه، موږ د خپلې خواښې باندې ته رایې ورکوو. هغه یوانې ما نارینه وو صحیح ده، یوانی مو زور واک وس مثلا ما خزه د سره کوم وزې زم د دوی پاتونه ز په خپل مثلا ولم یو جایی د دوی راي ز خپل ورکم په دویم ځل لپاره، دریم ځل لپاره خزینه ډیر پولیس و ډیر خپل کې پاسه خپل براتله هغه راي محل کې خپل راي ورکول.
مرمن زیرک، تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی، په ژوند کې داسې لازمي وي چې هغه وروسته په یو خوږې خاطرې باندې بدلېږي یا په ترخی خاطرې باندې بدلېږي، داسې لحظو سره مخامخ شوي یاست؟ یعنی خوږه خاطره داسې لرئ؟ که خوږه خاطره
نه شته، خوږه خو خیر اوس اوس بېخي نسه، اوس د ښځو نه بېخي هغه خوږې خاطرې طرف سل سوی. زما خوږه خاطره مې سوو په دغه اوسنۍ فعلي شرایط کې، په دغه وروستی په عمارات کې څه کله دوی راغلو پانتونونه په ښځو باندې بند شو، یعنې موږ ډېره مایوسه وکړه. زموږ شخصي پانتونونه مو ویلې، پیسې مو ورکړه، نو دا څنګه دغه موږ خواري ټوله بس وو. دا خوږه خاطره ده. څه کله یې موږ ته په کومه ورځ چې د ادارې نه زنګ وکړ که نه، د مدیریت نه، چې په تاسو باندې زه او زیری کوم، پښ پښتانه سي تاسو پوهنتون بېرته شروع شو. یعنی ډېره خوشحالي ځای و، موږ یعنی امیدواري د موږ پیدا شو. بس کله چې موږ پوهنتون خلاص که اسناد هم لانه واخیستې، چې بېرته بندیز ولګېده، نو هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره ولې.
بله بله، میرمن زیرک خبرې مو ډېرې وکړلې. که په آخر کې دی داسې نورو ښځو ته پیغام لري په تېره بیا، هغه چې تاسو دغه له فعالیت سره تړلي دي، تاسو یې لاسنیوی کړی دی، او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې، دوی څه کولی شي؟ دغه مرستې چې ورسره شوي دي، آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي پخپله په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یو مړۍ ډوډۍ وګټي؟
د افغانستان ښځو ته او خصوصا د پکتیا خوندو ته سه موږ د هغوت هم کارونه کړی، خدمت هم کړی ده، د دوی لاسنیوی کړی. ما پیغام دوی ته دا ده چې دوی باید خپل مورال او انرژي قوت له لاسه ورکړي. دوی باید همیشه د خپل حق نه دفاع وکړي، هغه حق چې اسلام ورکړی. موږ هغه زیاتر د بس وسي، څو څه ښځه حق غواړي، اوس غواړي چې اروپایی حق وکړو. نه نه نه، موږ حق اسلام چې موږ ته راکړی چې دوی اوس فعلا په دغه کلي شرایط چې دوی هغه خپل حق حقوق لاسته راوړي دوی ته ډېر شی ده. او زه همیشه وایم دوی باید با جرأت وسي، با همت وسي. افغان ښځې باید خپل جرأت او همت له لاسه ورنه کړي، بس کمرو خو هغه به د الله له طرف وي.
ډیره زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مورا سره ګډون وکړ د ازادي ملما، او تاسو د نورو بریالیتوبونو هیله کوو. په دې هیله چې همدغسې چې د بې وزلو ښځو د کونډو او رنډو لاسنیوی مو کړی دی، همدې کار ته دوام ورکړي. یوه دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مورا سره برخه واخیسته.
سر دنیان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د مشمن سره په ساکنن او زمنو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې عمرې
وکړ کې هر څه ولګه تیرې کې تنده تیرې کې هر حالت په باندې راشي. څو قصې کې ندي کواهل خو ټکو خو خزه مړې دي نه جنگ کوي، او که څه ده خزه ده باندې وته ټو خلکو یو ده خوره باندې وته دغه خلکو وري ده څه بده خزه وه هغه ورځ باندې شي وهل خوره هغه ورځ خو تاسو نه وي.
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدلې چې د کلیوالو خزو په ستونزو غږیدله. که څه هم د افغانستان د کلیو او باندو خزه د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا کې لوی رول لري، خو بیا هم اکثره دغه میرمنې له تاوتریخوالي او د ژوند په بیلابیلو برخو کې د نارینه ولخوا له ګڼو ظلمونو سره مخ دي. نن همدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي. قدرمن اوردونکو، د افغانستان کلیوالي خځې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا او ټولنیز پرمختګ کې مهم رول لري. د دغه هیواد په کلیو کې ډیری میرمنې د کور چارې سنبالوي، ماشومان روزي، د دې ترڅنګ له کوره بهر درانه کارونه هم کوي. په کاروندو کې د نارینه او پشان په شاقه کارونو اخته وي، حیوانات ساتي، شیدې او مستې، خپل خوراک او خرڅلاو ته برابروي، خو بیا هم له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې وي. له دې سره سره د یو شمېر نارینه و لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ وي. د کاپیسا اوسیدونکي نرګس وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
خورا له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو. موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکړي چې زموږ ضرورت دی او په کار مو دي، نو هغه خپل مشکل خو موږ ورته ویلی نه شو، ځکه موږ ښځینه موږ هر ډول مشکلاتو سره مخ کېدلی شو. نو هغوی بیا موږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي، تاسې په پیسو څه کوئ. ځینې ستونزې شته دي چې ښځینه یې خپلو ورونو ته خپل پلار ته دوی نشي ویلی، نشي کولی چې دوی ته هغه موضوع واضح کړي چې زموږ د دغه څه لپاره زموږ پیسو ته ضرورت دی.
د کلیو میرمنې خپل ډېر وخت په لاسي کارونه هم تیروي، افغاني کالي جوړوي، خامک کبی، د نارینه و لپاره یخنونه گنډي. کله چې دوی په لاس جوړ شوی شیان بازار ته باندې کیږي، بیا یې پیسې هم نارینه ورنخلي. د خبره سیدی غزنیوال چې د لاسي ګنډل شوی او توکو شرکت لري راته وکړه.
موږ او تاسو ګوري چې په کلي کې خزي څومره شاقه کارونه تر سره کوي، لغرونه لرګي راوړي، په کور کې پترانه ډوډۍ پخوي، همداسې واښه او ترانه، همدا ټول کارونه سخت دوی کوي، لاسي کار دوی کوي. اته موږ دلته شرکت لرو، خو د خپل هغه کومه لاسي صنعت دغه له کلي او ښځې موږ ته تیاروي، خو له بعد مرغ هغوی نهسي کولی چې موږ په د کارګاه کې دننه کار وکړي، په خاطر چې هغوی ته له کوره وتل یعنی هغوی ته شرم ښکاري، عیب ښکاري. او ځکه چې دا دوی ته داسې فکر ورکول سوی دی چې یعنی ښځه له کوره تر ګوره. په کلي کې چې دی یو اختر او بل اختر کالي کوي، ځکه هغه هم کوم نارینه یې که ورته وکړي، یا ځکه چې دوی خپله پیسې په لاس کې نه لري. او کومه ښځه یا نجلۍ چې هغه په کور کې د لاس کار کوي، هغه هم په ډېر سختۍ سره ترسره کوي، نو هغه په ډېر ارزانه بیه خرڅوي. هغه خپل هم نسي کولی چې هغه خرڅ کړي، نو هغه به خپل ورور یا پلار ته یا خپل خاوند ته وایي چې یعنی دا راته خرڅ کړه. په تېره هم د جنوبي ولایتونو چې دي، خوست، پکتیا، غزني، ګردیز، دغو ولایتو کې د ښځو ژوند له ډېر بدمرغیو سره مخ دی.
د کابل اوسیدونکي خاټول چې یوه ډاکټره ده وایي کلیوالي ښځې دومره د کور د سړیو څخه ویریږي، حتی ډاکټر ته خپل سی ستونزه هم نشي ویلی.
که پروخته ایلی از وقت وکره نو دی ترا خیر حد پوری سی چو لپخو و نلویگی دست وک دکتر سنه بیایی که دکتر سنه هم بوسنی بیا تا دکتر سنه دی خپل مرز دی بیانوالو حق هم لاتانه لدی اغا سرای سی ورس رزی اغا بورتایی سی دا دی ما خطر دا یا دی ما خورده یا دی ما مورده دی دی طب دا یا سر خویگی یا چه اغا بورتا بایی دا خپل مشکل هم دا با صرف یو نمونی پشکل باندیات لورتا ناسی یا سرای بخبری ورتا که دا حق نلش رفل دکتر سر خپلی خبری و کسی زده مشکل دارم
دا طالبانو پا دو انجلی را تاک سرا چل دری کلونو سخز زیاد موده کیگی دی کلیوالو میرمنو پا جوند که هم دیر منفی بدون راغلی پا اکسرا کلیو که خجی دی کور مخ که پتایو تا هم نشی کلی شملا مقصودی پا دی اکلا اوهی
بلان دیر سخت دا زکا چه اغوی که کور که دی بانده نشی وطلی دگه تا او بو پسر وطلی مرزاین نبای او براولی مساله خستو لول تطلیلی مساله جوان کول که لیوال جوان خو تابان چه طول لیتلی دا آزاد جوان دا پخوانو وست چه قید شیوی دی دیر سخت دیریگی لکه او آزاد مرغه چه تقیده که نو دیگه با چه جوان دی مانستان که اوز فیلان کار روزگر سم نده آده ناینه چه کار روزگر سم نده نو تو فشار پول خزینه بانده روی اصلاف خرابی و مثال وحل تکل داشن چوب خزی بیچاره بانده رسی
اکدار تو ای چه سی برخه که دوی کم مشکلات سر مخدی اتمند تاست دوستان و سم پکلی و باندو کستا تاست سر خبری که سی برخه که دوی کم مشکلات سر مخدی
سی برخه که یعنی زما پا نظر بانده نمی فیصل دوی پا مشکل که دی واتلم دوی توز گران دی طالبان دانو غاره چی خزی مثال بانده ووزی نه دوی بخاطر دوی خزی نتا اجازه نوار که جی بانده لاشه اما خپل پا خپل استرگ بانده لیدلی و چی یا میرمن دا زنانه مشکل دل مرزی و دوی دا کالی تماول دل دوی دا حالت تماول دی بختنم تر نوکر چی والی و بس دا پنزل سورزی که چی زنده غصیم هم زایما او سیت میده بختم یه نشتا نو دیر سخته اتا تماما شو شخصان چی من خپل اول دی خپل میاسی سرائیما نخامل میده تاوی چی خیلی گیده طول خزیم بغسی دی نوال طول خزی خوام دوشه نیدی ضرورت خون لری دی فکر رو تاشی دوی دا چی جواندی
کلا چی دوی دتی او عدلی و قضایی ستم سر مخی یالتا یم چو غاگ ناوری یالتا بیل کم مشکلات سر دوی مخی
خوالتم چیزی چون دا خپل نایده دن دوی بیتا وزیفو کدی اکم کسان چی پو دی دا اوی خز و لرگان و بچی طول پا خارج کدی اتا دا خزی ماشون پیدا کیگی بس مغا کورگی پیدا کیگی نه دکتر لری نه آغا لری نرس لری مثلا طول خز هم دا غصی دو غاگ بدن او باسی و مثلا می خوراک نه پوخاک نه ماشون کیگی سبا تنور نتناسته بل سبا مثلا او بوتا جمع جارو تناسته دی کمک سب نشته دیگه نشته دی بندی با دیسه و دیزی کور نباندی میشی و دلن بندی با دیسه خلقه گو باسی تا دی کور نباندی و اتل خواه اگر نمیلانه چه والا او تخته دیگه فلان که او تخته دیگه کوره او که او تخته دیگه خود از بیشتل دی
چون را دا لات دردون که دا دی افغان میرونو
دیر دردون که دا بل بی اوز خود سوشل میجا بندی دوگنه که خبر چی شی پسلا و خلق اگر نشری مثال جلو یاله که او خخی پیوازه چه اگر وقت دیگه تا نکا کی چی دی اسلامی حق دا خخی دا نزمان خدا پاک دا کار منی کرو نزمان پیغمبر اگر پزا بندی وقت دیگه دا زولی مثال خزی بندل دی مشکلات پا کور کی راشی اگر مجبور شی که زن واجن او که خدا پا که جازه نمرکه که کور پریدی او زی اگر وقت دا زولی خصوص دا پختانه تینانه که چی تا مشکل چی و چی تا دا کارو که یا او تخته دی یا دا زن تا او رو آچه و یا دا زن مرکه پس مثال یا خزا پا کور که هر سا اولگا تیره که تنده تیره که هر علاق پی بنده راشی سوی خصوی که ندی که وحل و خوی تکل و خوی خزا مورده نی جنگ کهی او که چیز دا خزا دا بندی واتا یا تو خلق و او دا خوارا بندی واتا دا دقیقا خلق و آوری دا دا والا جماعت تره واتلا یا مثال دی لارا خوان بندی خپل ریزه و پرلا دیسه بعد خزا و خاقب رز بندی شی وحل خوارا اقب رز خود تاسو نوی اقب رزی دی خز زن تا او را چه ولو خود تاسو خبر نوی مثال مولاگ تن بچی پیر اغلی و تاسو یوان پختنی تره نغلی نو سی بعد اولاس پیمند را اغلی تاسو تو بر تره یوزی وی چه دا خزا دیسی و دا خزا دیسی و نو دا بس افغانستان خلق و عدد دا خبری کول پختن بینی خبری بردی دی
خجو دی حقونو فالا نسرین هم د کلیوالو میرمنو له روغتیایي ستونزو سره ځینې نور موارد ته هم اشاره کوي چې د کلیوالو میرمنو ژوند ورتریخ کړی دی
دا چې د افغانستان په کلیو کې ښځې له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دي دا ستونزې د صحي اسانتیاوو د کمښت نه امنۍ او اقتصادي وضعیت په ګډون له بېلابېلو عواملو څخه سرچینه اخلي چې تر ټولو مهمې روغتیایي ستونزو یادولی شو روغتیایي ستونزو کې هم بېلابېل ډولونه لري لکه د مورنۍ روغتیا د ماشوم زیږون پر مهال کله چې د مناسبو صحي اسانتیاوو او مهارت لرونکو ډاکترانو نشتوالی هم له دې ستونزو څخه یادولی شو چې ډېری ښځې په کورونو کې ولادت کوي او د داسې اشخاصو په وړاندې داسې اشخاصو نظر لاندې چې هغوی هېڅ په روغتیایي حالت کې پوهه نه لري، او بل هم ساري ناروغۍ دي چې په کلیوالو سیمو کې د صحي خدماتو او پاکو اوبو نشتوالي له امله هم ښځې له ګڼو ناروغیو څخه لکه ملاریا او کلرا او داسې نورو سره مخ کېږي چې د ناروغۍ د مخنیوي او درملنې مناسبې لارې چارې هم هلته شتون نه لري. او بل هم د ماشومانو کم وزني او د تغذیې کمښت هم په کلیوالو سیمو کې ډېر په سترګو کېږي. او همدارنګه که چیرې راشو نورو ناروغیو ته لکه ذهني روغتیا چې د جګړې او د بېوزلۍ او کلتوري محدودیتونو له امله هم د ښځو ذهني روغتیا په خطر کې ده، چې په دې اخرو کې د وطن حالات او همدارنګه اقتصادي شرایطو خرابوالی هم د دې لامل کېږي چې د دوی ذهني روغتیا له خطر سره مخ شي. او همدارنګه په غیب سیوه بله چې ده هغه هم نابرابري ده، د پوهاوي کمښت او د مناسبو خدماتو نشتون، دا هم د ښځو لپاره روغتیایي ستونزې زیاتوي چې دا مسله په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې عامه ده. ښځې د خپلو جنسي او تولیدي حقونو په اړه لږ معلومات ولري. د واکسینو نشتوالی هم یوه ستونزه یادولی شو چې د ماشومانو د واکسین اولو کمپاین هم په کلیوالو سیمو کې ډېر کم تر سترګو کېږي، او چې دا د دې لامل کېږي چې د ماشومانو روغتیا د خطر سره مخ شي. او همدارنګه په کلیوالو سیمو کې د ښځو د روغتیایي ستونزو د حل لپاره د صحي اسانتیاوو نشتون هم دی، او د عامه پوهاوي کمپاینونه او همدارنګه د مهارت لرونکي صحي کارمندانو روزنه هم هلته چې ده شتون نه لري. همدارنګه لکه څنګه چې موږ وینو چې څو لسیزو د مخه هم موږ د روغتیایي او د ډاکترانو د کمالي له نشتون سره مخ وو، خو دا چې اوس مهال لا هم دا ستونزه ورځ په ورځ ډېریږي، دا چې نجونې او ښځې د زده کړو څخه منع کېږي، په دوی محدودیتونه زیات شوي. موږ ته په هره برخه کې ښځو ته اړتیا لرو، د ښځو حمایت ته اړتیا لرو. لکه موږ ته معلمانه پکار دي، که چیرې معلمان شتون ونه لري ډاکټره به موږ ته کومه شي؟
په کابل کې د یو ښوونځي استاد څنګه چې خپل کلي ته هم تګ راتګ کوي، وایي د جمهوریت پر وخت چې کلیوالو ښځو ته د ژوند په اړه برخه کې په تیره بیا په روغتیایي مسایلو کې چې کوم عامه پوهاوی ورکول کېده، تر یوه حده د یادو ښځو ستونزې حل کېدلې، خو اوس هغه هېڅ هم نشته. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګاډۍ سره وګورو.
اما پوهاوی وی اور سره بیا ورته د صحت بخش ډیر شان کومک کیدو. زه خپلم شاید هم تقریبا دوه دورې هم د سی او سو شو، تر مثلا تا کو ټیکس او برس دندانو، یعنی په خلاص تا کومګه تشناب تمزو بیت لاسونه یو ځل صابون کو، کومګه هر څه کو بیت لزکه چې میکروبونه ډیر شوی دي. هم د اوس چې دی آفت تیر شوی دی، آفت تر سوم راوا خراب شوی دی، سوم راوا غنی آلوده شوی دی، به حد زیات خلک مریض کیږي، چې هر څه کلاس مو کیا مرز شو دی، خلک ته وګوره حیران پد کی. یعنی وکلو کې ژوند کول ډیر سخت دی، دا هغه چې ژوند د خې هر سہولت ځان ته برابرول شي، لاسونه چې ونه منځل شي په یعنی زده فونه نشي، غاخونه چې ونه منځل شي تبن خلبوي کې یو څو سستا څنګه ناسي هغه د نازیت کیږي، ماشوم دې چې پاکونه ساتي ماشوم دې مریضيږي. هر ورځ دوی شفاخانه جوړ کړو، کلینیک ته ځي، هلته ورته مقصد دواګان ورکې، ماشومان نه راوړي، مریض دی رقم بل رقم. اما په هوا چې کېدو ډېر زیات خوس د کور چار طرف وې پاک وو، ځکه ورته ویل چې د خپل کور چار طرف پاکې سلو خواه پاکې میکروبونه نه 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 اوس نشته، هماته چې تشناب ته ځي هماته بیا دوی ډوډۍ پخی وي او اشپزي م کوي یو رقم بل رقم. داسې حالت د کلیوال دی فرشته جان، یعنی خاص صحت په بخش کې پاملرنه ورته نه کېږي او نه بعضې پوهېږي. یو وخت کې به ټریننګ ورته کېدو، ټریننګ به ورکول کېدو دغسې کارونه وکړي، په دې رقم ځان وساتي، بعض لوازم ورته ورکول کېدو، یعنی یو محدود وخت پورې ورته به کار کول تر څو بیا هماغه کومک یو څه ورسره کېدو، خو اوس مهال داسې یو څه نشته.
بله، اقتصادي ستونزې څومره د دې لامل کېږي چې کلیوالې ښځې مثلا صابون ته تاسو د غاښ کریم یاد کړل، شامپو دو شیانو لاسرسی ونه لري، اقتصادي مشکلات څومره د دې مسایلو لامل کېږي؟
ټول چې هر خوا وسړي فرشته جان، دا د اقتصادي مشکلات لخوا راځي. که یو انسان د اقتصادي مشکلات یعنی حالي یو څوک د ګټې وټې یو څه پیسې ورته راشي، کنه چبن خپل صحت ته خپل کور ته خپل ژوند ته پوهېږي. ښځو ډېر سلیقه لري، که څه بې سواد هم اوسي که نه فرشته جانې، بیا هم په سلیقې برخه کې ښځې ډېر رول لري او ډېر پوهېږي. هر څه چې دی د اقتصاد له وجه کېږي. اقتصاد د ښو د ژوند په سلوک، د ژوند په رفتار او د ژوند هر اړخیزه مشکلات حلولی شي. یعنی صحت بخش د کور په برخه کې، که کور چار اطراف ماحول د پاکې هم پیسې غواړي. داسې نه ده چې ته باید مثلا جړو په کار لرې، اوبه په کار لرې چې اوبه ډېرې منظم څه یو ته په کار لرې چې اوبه د اوبه کې وساتل شي. هغوی په خلاص بوشکو یا سل تر باندې اوبه اخلي، د هغه هماغه اوبو نه استفاده کوي خوري. یعنی یو چانه د اوبو مشکلات لري، که اوبه ډېرې کولی شي خپل کور هر څه منظم هر څه پاکي. خو میاشتو کلونو پورې یو څه نه مینځل کېږي، یو فرش او څه نه مینځل کېږي، یو کالي سم په مثلا هغه صحیح ډول نه مینځل کېږي، یو کاش که خلاص واچوه بېرته هغه واغونده. څه دی چې لمر یعنی میکروبونه وژني. خو داسې هم نه ده چې ته یو کالي واکش که او تنه په سر واچوه هغه میکروبونه وژني. صحیح ده. او بل دا چې دا مثلا خپل ماشوم مینځي یا تشناب ته ځي یا یو ځای پاک کوي، یو په همداسې اوبو باندې لاسونه مینځل زما په اند میکروبونه نه وژني. یعنې اقتصاد ډېر رول لري. یعنی چې وګورې اقتصاد د ژوند په هر اړخ کې اقتصاد رول لري. که اقتصاد د ښي هر څه کولی شي، چې اقتصاد د ښه نه وي هېڅ هم نشي کولی.
بله، که راسو قضایي برخې ته، کلیوالې ښځې اوس څومره کولی شي چې د مشکلاتو په برخه کې کله چې دوی حقوقي ستونزې لري، آیا قضا ته مراجعه کولی شي؟
قضا ته مراجعه کولی شي، اما داسې نشي کولی چې مثلا هغه د هغې حق ورکړل شي ورته، ځکه دلته داسې قضا نشته. جمهوریت قضا نه ده، امارت قضا ده. امارت ښځې نه مني، د ښځو خبرې نه مني. دې برخه کې ډېر مشکلات لري. که هر څه وایي، یعنی ډېر دقیق معلومات قضا نه لرم، خو کوم کیسونه چې زه یعنی اورم سوشل میډیا کې، یعنی ډېر نه راوړل کېږي، ډېر نه کېږي مشکلات. مثلا بعض ښځې چې د کلیوال ښځې د خپل مشکلات قضا ته نشي وړلی یا تجرګه نشي کولی، بس په ځان تېروي، هغه وهل، هغه ټکول، هغه ظلمونه ټول په ځان تېروي. خو د دې د خاطر چې وایي شرم دی او غیرت دی او ننګ دی، د دې مشکلات له وجې هغه ښځې چې مثلا پوهېږي، لږ څه تحصیل کړی وي، نو مثلا د بعض سوشل میډیا کې ډېر فعال وي، ونډه ولري، که څه مشکلات ورته راشي، هغوی کولی شي چې قضا ته لاړ شي. که هر څه وګورو، حق ورته نه ورکول کېږي، خو یو څه زحمت ځان ته وباسي. خو کلیوال ښځو کې دا خبره نشته فرشته جانې چې هغوی لاړ شي قضا ته لاړ شي یا هم جرګه وکړي، یا خو یو څه ورځې ځي خپل پلار کره کېنېږي، بیا په خپل منځونو کې جوړېږي او دغه څه مشکلات دی. نور څه قضا ته تګ او چې لاړم شي ورته ونډه نه ورکول کېږي، هغه څه چې هغه غواړي هغه ورته نه ورکول کېږي.
بله، په داسې یو وضعیت کې چې د طالبان حکومت هم د ښځو غږ دا اوري، په کلیوالو سیمو کې هم د دوی ژوندونه په عامه خبره سیف نه دي. دوی داسې ژوند لري چې په سترګو ټول ورته ګوري چې ورځ تر بلې دوی ته تاوان رسیږي. داسې وضعیت کې تاسو په نظر کلیوالې ښځې څه وکړي؟
زما په نظر چې هغه خپل حق وغواړي، ځکه دا د ژوند څه ده چې انسان آزاد، یعنی الله انسان آزاد پیدا کړی، صحیح ده، آزادي په چوکاټ کې، خو دا حق هم ورته ورکړل شوی دی چې باید خپل حق غوښتونکی اوسي او خپل هغه د حق نه دفاع وکړي. ځکه یو ښځه باندې که ظلم شو، هغه خپل حق وغواړي، هغه خپل حق نه دفاع وکړي. نور څوک نشي کولی چې خپل ښځه باندې ظلم وکړي یا زور زیاتی وکړي یا ښځه مشکل سره مخ کړي، ځکه هغه پوهېږي چې یو ښځه غږ پورته کړي نو ټول ښځو غږ دی. خو افغانستان کې داسې یو څه نشته، ځکه شاته ملاتړ څوک نه لري چې څوک شاته ولاړ وي او حمایت کړي چې هغه د حق غوښتونکی اوسي. او دې مهال کې فرشته جانې خو هېڅ امکان نه لري. اول مونږ اول زه خپل حق نه شم غوښتلی، ځکه زه دوه میاشتې کېږي چې په کور کې اوزګار ناست یم. مثلا وظیفې اجازه نه ده، خارج ته تګ امکان نه لري، او دلته چې څومره لاس او پښې ووهي هماغومره ځان ته، یعنی د مرګ هغه سرحد ته ځان رسوي. ځکه یو غږ وکړي، دوه درېیم غږ کې دی، ځای په ځای کې یا تاسو مړی ده هم نشي پیدا کولی په میاشتو. او دغسې حالت ډېر سخت دی په دې شرایط کې چې ښځې په تګ وکړي او داسې یو کار غوښتونکی اوسي. ځکه زه خپله یو دوه ځل چې جنجال مې وکړه، تا ماته په موبایل کې اخترونه ورکول کېدو تر نن ساعته پورې، چې یعنی ما پرون همدا تصمیم نیولی و چې خپل دا سیم کارتونه اکاونټونه ټول بند کړم، ځکه ډېر فشار لاندې یم. ځکه زما وظیفه کولو د کور حالت او د ژوند حالت خراب دی. پلار جان مې الله دې وبخښي، هغه وفات شوی دی، او زه مثلا د کور مشره یم، ورونه مې وړې دي ټول. هغوی ته باید زه ډوډۍ ورکړم، هغه زما په تمه دي چې زه باید ورته یو څه ورکړم. خو دلته داسې شرایط دی چې ته وظیفه نه شي کولی. حق غوښتونکی چې زه حق وغواړي بیا تهدید کیږي نو دغه حالت ده. په دې حالت کې زه تا خپل چینه ز پویږم چې زه باید کوم کار وکم کوم لار بیتونی سم ز خاموش نشم کولای ځکه د ژوند د فامیل خطر را سره ده.
د تاسو با وسنی نظام تا ویل څه ویتي پریک دي کړه کلی والی خځې دي که په خورو کې وسیږي خپل حق حقوق ته ورسیږي.
خدا غوښتنه ده چې حداقل ورته د کار زمينه برابر کی ځکه کدی یو کلیوال مثلا خزه میړه کار وکي او شي کوله خپل کور ته نفقه راوړي هیڅ کله په یو کور کې په یو فامیل کې جنجال نه بخیږي. مثلا یو خزه یو وظیفه وکي خپل خاوند سره اوږه ورکي زما په هیڅ کله داسې مشکلات سره نه مخیږي. کوشش وکي ورته د کار زمينه برابر کی. هماغه د اسلامي امارت په حجاب کې زما په یو ورته یو حجاب انتخاب کی که هر حجاب کې زما پنج ماته وی چې شل دانی صادر په سروا چولار چکی نه درس وای زما قبوله ده. په ډیر حجاب لار شو وظیفه وکړه زما قبوله ده. همداسې د ټولو دا څه ده چې ورسره منی هر رقم حجاب وي هر رقم سي ورسره منی خو د کار زمینه د تحصیل زمینه ورته برابر کړي ځکه موږ ډیر شاته لاړو بے حد ډیر زیات شاته لاړو تقریبا سلو کالم موږ شاته لاړو ورته یو څه برابر کې هغه پروګرامونه مثلا عامه پوهاوی وي کومکونه یي چې ورسره مثلا که وظیفه نشي کولی یو څه کومک ځکه موږ پوهېږو ډېر پیسې کومک کېږي. همدا اوس په دې طوفانونو کې څومره کومک شوي خو تر اوسه خلکو ته نه دي رسېدلي تو شوي دوی د ژوند هغه تګلاره یعنی هغوی د ژوند هغه څه مشکلات چې وو یو څه حل کېدو.